Kaldı.
Daşir Pelnumigi.
Merhaba Nes.
Dis perlita mantazera osa. Dazal medruh de siuri tasvir tata verlegum. Ты добрее ту спин вихта яу яу, а мага си ортворкла, лака я вахчети ласкаро за ма поршунда джолавал. Кунди уши челади сара да и вишпи сахар хам бирта ласара ши пел, а у мата да яу шайр да шайры да пел ши би канди раяти.
Дерали, дерали. Аджиба ива тажруба да падеки. ماشوم توپ کې موږ د هغه لوبې کوو برېت ځان ته جوړوو بیا د عمر داسې یوه مرحله راسي چې هغه برېت چې موږ په سکرو جوړولی وې دا تورې وې بیا بېرته رښتیا هم توره و سپین چې تور ښکاره سي کور مو ودان خدای مو خوشحاله
له تاسې هم مننه ما ته مو وخت راکړ ډېرې خبرې مو وکړې خدای دې وکړي چې ستاسې د اورېدونکو خوښې شي او لږ تر لږه دا ولس دې ته متوجه شي چې دا خلک چې موږ ته کتاب لیکي باید په پیسو یې ترلاسه کړي زه ځان دپاره دا خبره نه کوم ما وخت خپل کار کړی دی زه د دغه هیواد کې د اوسیدونکو شاعر لیکوال او هغه غم اخیستیم چې د دې تر څنګه چې باید شاعري ورته وکړي کیسه ورته ولیکي دا فرهنګ ژوندی وساتي د روزۍ د پیدا کولو لپاره باید یو بل کار ته مخه کړي نو دا ټول چې سره ګرځي په یو نفر څومره فشار راځي او د نورو قومونو دغه سي خلک څنګه ژوند لري دا سړی به خرابوي یعنی دا کوي په خپل په دې ورسته پاتې والی پوهیږي چې موږ څومره ورسته په موږ کې یوازې جګړه دود دی دا شي ویم دا په دې ټول پوهیږو خو په دې څوک نه پوهیږي چې یو بل شیم شته د هغې ته باید مخه کړو ژوند یو بله معنا هم لري هغه باید وکړو هغه معنا یې اوس تجربه کړو په دې پاتې کلونو کې چې افغانستان شته او افغانان شته باید دغه تجربه وکړو تامي
ډیره مننه
آزادي رادیو مجله له آزادي رادیو څخه اوري
د ژویو په ژبه کیسې له ډیر پخوا دود دي کیسه لیکوال ماشومانو ته داسې کیسې چې کرکټران یې ژوي وي ستایي په دې کیسه کې چې اوس یې وږمه جبارخیل لولي علاوه له دې چې کرکټران یې ژوي دي ډیر اوچت پیغام هم نغښتی دی
مگا او پیشوګان او په نوو یو وخت په جاپان کې د شوکین پونوم یو تر باسو سیدم د یو وخت په داسې کور کې ژوند کاوه چې ډیر ازړه پیاوړی او خطرناک مګک اپ کې اوسېده شوکین تورباز د خپل سپورت له لرګینې توري سره ډېرې منډې پسې ووهلې خو مګه یې امړه څه چې ژوبله هم نکړه لکه مرغه د تورباز یو گاونډی د پیشوګانو د روزلو په کسبو کار بوخت و شوکین تورباز په گاونډي پسې ورغی او یو پیشو یې په امانت سینې وغوښته چې د مګي له شرې وژغوري د پیشوګانو روزونکې یوه زیړه پیشو ورکړه چې ښه پیاوړې وه او تیزې خونی منګولې لرلې خو کله چې زیړه پیشو له مکې سره مخامخ شوه مګه ورته نیغه ودرېده زیړه پیشو یې وبیروله شوکین زیړه پیشو په ګونۍ کې واچوله د ګاونډي کره ورغی د بلې پیشو غوښتنه یې وکړه ګاونډي دا ځل یوه برګه پیشو ورکړه چې نیمه توره او نیمه سپینه وه ګاونډي ورته وویل برګي پیشو ډیر کاله د جنگ تمرین کړی دی خورا ماهره ده دا به که خدای کول خامخا د مکې غم وخوري خو برګه پیشو هم په اسانۍ سره مات شوه او د پیشوګانو روزونکې شوکین تورباستا خپل تکه توره پیشو ورکړه چې کور ته یې یوسي توره پیشو د شوکین په کور کې ډیر په ډاډ ګامونه اخیستل او چې په هر کونج کې به یې څه وړه تکا واورېده خورې به سمدستي حاضر وه د پیشوګانو روزونکې د تورې پیشو په اړه ورته ویلي وو چې دا د جګړې په مهارتونو باندې پوره پوهیږي او دا استعداد ورسره دی چې خپل دښمن او چاپیریال په بشپړ ډول تر نظر لاندې وساتي. دا د جسم او ذهن دواړه مهارتونه لري. دا به خامخا مګه ونیسي او په منګولو کې به یې چیته کړي. خو تکه توره پیشو هم ماته شوه. کله چې شوکین توراباز له تورې پیشو سره د ګاونډي کره ورغی او د هغې د ماتې کیسه یې ورته وکړه، ګاونډي ورته وویل اوس نو بله چاره نشته، د دې ټولو پیشوګانو استازه به درکړم. دا عمر خوړلې او زړه ده، خو ډېره تجربه لري او د ټولو پیشوګانو استازه ده. وبه ګورو چې څه کیږي. خدای مهربانه دی. زړه پیشو کمزوري وه، سترګې اثرناکې نه ښکارېدې. شوکین توراباز چې مږې ته کور نشو ور پرېښودلی، بله لاره ونه لیده، زړه پیشو یې کور ته راوړه. مګه چې د وخت په تیریدو سره نوره هم زړوره شوې وه، په زړې پیشو یې ورمنډه کړه چې حمله ورباندې وکړي. زړه پیشو هماغسې کراره ځای په ځای ناسته وه، لکه هیڅ چې نه وي لیدلي. په خپل حال پاتې شوه. دغه وخت مګه یو څه وویرېده. په حمله کې دوه زړې شوه او زړې پیشو منګولې ورباندې اوږدې کړې. په لومړۍ ګزارې ساورنه واخیسته، مړه یې کړه. شوکین توراباز زړه پیشو په غېږ کې ونیوله. د پیشوګانو روزونکي ګاونډي ته ورغی، پوښتنه یې ورنه وکړه. ځوانو پیشوګانو ماتې وخوړه، خو زړې میدان وګاټه. داسې ولې وشول؟ د پیشوګانو روزونکي زړه پیشو ورنه واخیسته، له نورو سره یې یو ځای کړه او توراباز ته یې وویل راځه پیشوګانو ته غوږ شو او د هغوی خبرې واورو. پیشوګانې به خامخا په دې باندې بحث کوي چې ولې زړې پیشو میدان یووړ. ته به ګوندې د هغوی په خبرو کې خپل ځواب ومومي. دوی دواړه د پیشوګانو خونې ته ورغلل او د هغوی خبرو ته یې غوږ ونیو. زیړه پیشو را پاڅېده، پوښتنه یې وکړه زه ښه پیاوړې روغه رمټه یم، خو ما مګې ته ماتې ورنه کړه، دا ولې؟ د زړې پیشو ځواب ورته دا و چې د موټو پیاوړتیا په جګړه کې د بری یوازینی شرط نه دی، ځکه خو په دنیا کې داسې مګې هم پیدا کیږي چې پیشوګانو باندې پیاوړې وي. برګې پیشو وویل ما په کلونو کلونو تمرین کړی دی، خو ما هم ماته وخوړه، ولې؟ دې ته په ځواب کې وویل شول چې ته د جودو ډیره لایقه استاذه یې او ډیر مهارتونه دې زده دي، خو په واقعي جګړه کې یوازې په مهارتونو هم تکیه نه کیږي. تورې پیشو وویل ما نه یوازې مهارتونه او تخنیکونه زده کړي دي، بلکې د ذهني تمرکز او پیاوړتیا تمرینونه مې هم کړي دي، زه ولې پاتې راغلم؟ زړې پیشو توري حقیقت په ځواب کې وویل تلو یا ماهره یې او د جسم او ذهن دواړو پوره تمرینونه دي کړي دي، مګر ستا ستونزه دا ده چې اسرا او ارزو در سره ده. ته چې کله له مګې سره مخ شوې، ستا په زړه کې یوه اسرا وه، ستا په زړه کې د ځان لویولو او ځان پړسولو اسرا وه، او مګه ستا په دې کمزوری پوه شوه. ستا زړه او ذهن چې د ځان پړسولو او ځان غټولو له تمې پاک نه وو، تا ته دا امکان در نه کړ چې خپل قدرت، خپل مهارت او خپل شعور درې واړه سره هماهنګه او سره منسجم کړي. زه په دې وتوانېدم چې هم دا درې عناصر یو ځای او د یو بل په ملتیا په غریزي او طبیعي ډول وکاروم او مګه ماته کړم. ازما شاګردانو، زه یوه پیشو پیژنم چې دلته نږدې په یوه کلي کې اوسي. هغه تر ما مشره او زړه ده، او چې ورته وګوري نو تر ما هم کمزوري ښکاري. هغه غوښه نه خوري، خوراکي سبزیجات او واښه دي. دا که په کلونو کې چیرته یوه مږه یا موږک ونیسي، ځکه مږې او موږکان ورنه ویریږي او ورنه تښتي. دا چې په کوم کور کې پالک دي، موږکان سمدستي له هغو کوره وبزي. دا آن په خوب کې په موږکانو پسې ګرځي. موږ ټول باید هڅه وکړو چې د هغې غوندې اوسو، د هغې غوندې له تشدده ورهاخوا، له تخنیکونو ورهاخوا، آن د مهارتونو لرلو له ارزو او هیلې ورهاخوا. Thank you.
ځوان شاعر کاتب شاه کاتب په کونړ کې اوسي. 13 کلن و چې شاعري یې پیل کړې. ښاغلی کاتب وایي، ډېر شعرونه مې لیکلي دي او خلکو ما ته د کونړ د بلبل لقب راکړی. زموږ همکار رولا انوري مرکه ورسره کړې او په سر کې د شاعري د پیل په اړه پوښتلی.
کاتب شاه کاتب یم، تاجی عبدالقیوم زوی، د کونړ ولایت د مرکز اسد آباد ښار کیرالی د کلی اوسیدونکی یم. ډېر وخت کېږي، تقریبا 13 کلنۍ کې مې شاعري شروع کړې ده او دا وخت نه را دی خواته شاعري کومه. ډېر شعرونه مې لیکلي دي، داسې شعرونه چې اوس را سره نم شته، خو په وخت سره چې کله تاسې یو خبره وکړه د کونړ د بلبل لقب هم اخیستی، دا د کونړ د خلکو یو خاصه پیرزوینه ده. په هغه وخت کې چې ما شعر ویلی دی، د خلکو د سترګو نه اوښکې تېری دی. نه دا فکر زما و چې دا شعر ساتل غواړي، او نه شرایط داسې برابر و چې موږ خپل شعر وساتو.
لومړی شعر د کومې ویلی و هغه درته یاد دی؟
فکر میں نہ راضی مگر دومرا پوئے گما چیز پشپگم سینٹ کی اما او التا ما یو شیر یو چا تو یو تمزاہی الخیم لارا روس پہ یاد نہ راضی ډیر وخت تیر شو.
اکثر شاعران چې موږ وینو کاتب شاه صاحب وی کله چې مین شي شاعری شروع کی، تاسو په څه حالت کې شاعری شروع کړی؟ نس تاسو د شاعری د پیل کولو لامل سو؟
انور صاحب محترم، نه پوئے گما چې وس زما د شعر آغاز همدغه خبره وه او که نه، د ژوند یو اړخ مې و دا چې مینې ته مې شعرونه لیکلي دي. مخکې مې ولیکل د شاعرۍ نه، پیل مې د مینې شاعري وکړه، وروسته بیا د مینې په شاعرۍ ورغلم. مگر یو اړخ د ژوند مې همدغه و.
او کېدی شي تاسو څه وخت کې شاعري پیل کوله؟ هغه وخت کې لکه اوس چې په هیواد کې کوم قسم جنگ روان، دلته دینه ډېر جنگونه و، یو لامل کېدی شي دا دردونه هم وي.
همدغسې و غرور، هغه وخت کې د هجرت شپې وې، کمپونه وو، او کله چې به شهید دې کم ته راوړل شو یا به ټپي راوړل شو، هغه چغې هغه فریادونه د یتیمانو د کونډو هغه اوس هم زما په غوږونو کې دي. دغه یې وجه وه چې ما اکثره شعرونه د هجرت و په ټاټوبي کې همدغه زخمیانو کونډو یتیمانو د دوی غږ مې پورته کړی دی خپل شعرونه.
من کاتب شاه صاحب دا راته ویلی شي چې کوم کوم صنفونو کې دې شاعري کړې؟ غزل کې، نظم کې، قصیده کې؟
غزلې مې لیکلې دي، نظمونه مې لیکلي دي، آزاد شعر، سپین شعر چې ورته وایي دا مې لیکلی دی، چار بیتې یا څلور ریزې دا مې ډېرې لیکلې دي. او بس شاعري ده، نو چې په کوم طرف کې ذهن برابر شي او د یو شي معنا او مفهوم پکې ښه فاده کیږي په هماغه طریقه باندې.
په دغه شعرونو کې زیات اغیزه د څه شي ده؟ یعنی کومه شاعري دستا عشقی ده که جنگی شاعری پکې شامل ده؟ څه شی ده
انوری صاحب؟ زما د شاعرۍ ډېر وخت وشو او دغه هر کلونه چې تقسیم کې سړی ده، د روسي کلونه د دې 15 کلنې یا 16 کلنې دیموکراسۍ دغه کلونه چې دي، زما په نظر باندې خلک به داسې فکر کوي چې په افغانستان کې ترقی راغله، خوشحالي راغله، خلک تمدن سره آشنا کیږي، دا قصې خلک زاور مډیر کوي کنه، دیموکراسي د بیان ازادي. مګر زما لپاره د خفګان ډک کلونه، دردمن کلونه هم دا دي، ځکه چې سړی به حتمن جنگونو ته شاعري کوي چې د خلکو ولس پر یادونه پکې منعکس کی. اوس یو ځلمی ملي اردو سرباز شهید کیږي، هغه سړی د چا د زړه نه اوسي، بیا په اجتماعي رسنیو کې په فیسبوک کې د هغه انځورونه ما په ورځ یو د خلکو ته یو بیت ولیکه، یو بیت مې ناڅا په ذهن لراغی، خدای شته ډېر خپه شوم. مې ولیکل چې نور مې انځور داسې یو شی مې لیکلو چې د فیسبوک په صفحه مه ورکوئ، کور کې مې مور د زړه ته کلیپ لري، هغه به مړه شي. نو داسې ده چې سړی پخوا به داسې و، یو سړی به یو کورنۍ به دردمنه شوه او خپه به شوه، هغه به بیا ډېره په قلار په طریقه باندې موږ ته خو معلومات دی، دوه درې سپینګیري بیا خبر کړل چې د پلار خبر کې او سیلی په ځای کې نه دا خبره نشته، بس په ننګرهار کې د 14 وشي دلته سړی تللی خپل بچی ډاکټر ته بولئ ننګرهار ته درملنې لپاره، بس هغه د نه فیسبوک ته خبرې شي هغه ماشوم په کوم ځای کې پرته یا به ناستې چې وي او سړی خو ملډی. دا هم یو بد خبره ده چې سړی په اجتماعي رسنیو کې دغسې حالات کوي. بېرته خپلې موضوع ته راشو، انوري صاحب ما بېلابېل وختونو کې شاعري کړې ده او اکثره شعرونه چې مې دي دا د دې وطن دردونه پکې راټول شوي دي، د دې غمونو زیږنده ده زما شاعري، د اوسني جنگ زیږنده ده. او پر وخت کې چې مې شاعري کړې ده د خلکو د زړونو شاعري مې کړې ده، د خلکو خبرې دي، زه ځان نه وایم، تاسو خپل زما شعرونو مینوال هسته او تاسو ته پته چې هر ځای کې مې شعر ویلی دی دی وطن دردونه مې پکې نغښتي دي او خلکو ته مې رسولی.
الهم ژوندي لره بل ځینې خلک دا خبره هم کوي چې اوسنی جنگ چې دی دا زیات شاعرانو ګرم کړی دی. د جنگ دواړو خواو ته شاعران دي، یو خوا یې نظم لیکي د خپلو طرفدارانو د ملاتړ دپاره چې جنگ ته وهڅوي، بل طرف ته هم دغسې شاعران شته دی چې جنگ ته خلک هڅوي. تاسو په کومه لیګه کې استه یا تاسو هم داسې هڅه کړې کله
کا خواته یې کو دې خواته یې چې دغه په شعر کې دغسې یو څه چې یو څوک جنگ ته هڅوي، یو څوک دې ته لیوالتیا پیدا کوي چې ټوپک راواخلي، هغه نه شاعر دی او نه هغه شعر ته شعر ویلی شو. شاعر که په هغه طرف کې دی که په دې طرف کې دی، دواړو طرفونو ته بغه کوي چې جنگ بې معنا دی، جنگ بې بنیاد دی، جنگ د دې وطن د ترقۍ لپاره نه دی، جنگ زمونږ استاسي یووالی نه راولي. ډېر جنگونه موږ کړه، څلوېښت کال هم جنګ وکړه، څلوېښتو کالو کې کومه مثبته نتیجه نه ده ورکړې. هر چا چې جنگ کړی دی، جنگ د نورو په ګټه تمام شوی دی، اوس هم د نورو دپاره د ګټې دپاره کېږي. راځئ چې خپلو کې سره یو شو، د خپل وطن آباد کړو. دغه د شاعر اوسني شاعر دغه غږ او پیغام دی. زه په نثر کې هم په شعر کې
تاسو کله داسې کوم نظم یا غزل یا شعر جوړ کړی دسې د سولې دپاره چې خلک سولې ته تشویق شي او د جنگ نه لاس والي؟
ډېر شعرونه مې، زما وروره مروره، زما وروره طالب جانه، د یوه د ادا بچیو رانه غواړي د مور جانه. تا سره هم پردی ټوپک دی، ما سره هم د پردی بم دی. سوله راولي خاونده، دلته غم دی هلته غم دی. ټول کابل په وینو سر شو، پېښور کې هم ماتم دی. سوله راولي خاونده، دلته غم دی هلته غم دی.
ډېره مننه. داسې راته ویلی چې کوم عشقي غزل دې لیکلی وي او هغه دې ویلی وي، هغه راته مراته وویل.
کلي چې مې پوهه په معنا د یارانې شي، سترګې د اوښکو ډکې پکې پیمانې شي. زه چې د تصویر له رنګ د زړه د وینو ورکړم، سترګې دې څه بل شانه ښایسته شي، پښتنې شي. ولېږي ترې جامونه خمان واړوي په سر، ولېږي ترې جامونه خمان واړوي په سر. ستا په راتلو ولې دومره مستې میخانې شي؟ زه دې د لفظونو د لفظونو نهار جوړ کړم، ستا له لاسه ولویږي دانې 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 شي. ویر په ترنم کې او خندا په ترنم کې، ته چې دواړه یو کې ورنه جوړې ترانې شي. ستا د مینې تږی شم او داسې جل مې واخلي، راشمه چې سترګې به دې بیا رڼې چینې شي. څو چې د آپورې غره ګورګورې پخې نه شي، څنګ به د کاتب د یار جوړې بهانې شي.
ډېره مننه کاتب شاهجي صاحب. دا راته ویلی شي چې کوم کتاب دې چاپ کړی که نه دی چاپ شو، بل کوم کتاب دې چاپ ته چمتو دی که نه؟
انوری صاحب، یو کتاب مې په دیارلس سوه اتیام هجري کال کې چاپ کړی دی، راسا د څپو شو. او د راسا څپو د ځانه سره وړی دی، اوس یو ټولګه ما سره نشته، کله دوستانو غواړي. نو اوس مې کار شروع کړی دی چې په یو نوي کتاب باندې کار کوم. ځینو دوستانو همکاري، استاد رغون دی، ځینې دوستان نور دي، پیدا صاحب دی، کاتو کلتور رئیس، دوی را سره دغه کتاب په راټولونه کې همکاري کوي. یو څه مصروفیتونه دي زمونږ، ځان له ونتوانېدم چې دا جوړ کړم. او دوستان را سره وعدې کړي دي، ډېر ملګري دي وایي چې کتاب مالی لګښت په مونږ په غاړه وه. خدای دې وکړي چې دغه دوه مشیری ټول کمی چې ډېر اندازه شعرونه دي، دا راټول کړم او په خپل ژوند یې چاپ
کړم. نه، خدای دې وکړي. بل کوم داسې شعر لري چې هغه راته ووایي دلته تا سره سمدستي وي؟
یو غزل بل دی، په دیارلس سوه پنځه اویا کال د شپږمې په دیارلسمه نېټه مې لیکلی چې
دا به د ځوانۍ وخت و. البته
وګوره مجنون ته خو لیلا ته نږدې مه ورځه، ګل پرېږده چې څه کوي بورا ته نږدې مه ورځه. پام کوه مالیاره چې د ګل درته نظر نشي، قدر یې کوه دغه ښکلا ته نږدې مه ورځه. وګوره بلبلو ته چې څومره ښکلي ښکلي دي، وان اورې غزل شور او خندا ته نږدې مه ورځه. بس چې په خندا یې ګاک پیدا شي، نور یې څه کوي دغه دکاندار نه دی، سودا ته نږدې مه ورځه. څاڅکي د شبنمې ما په ښکلي مخ لیدلي دي، وګوره نرګس ته خو لالا ته نږدې مه ورځه. تا خو یه کاتبه د دنیا چلونه ولیدل، مینې ته دې وایه چې دنیا ته نږدې مه ورځه.
کاتب شاهجي صاحب، اخیره کې شاعرانو ته څه پیغام لري چې څه قسم شعرونه ولیکي؟
انوري صاحب محترم، شاعر چې دې دعوه کوي چې رب العالمین ما ته دا الهام کوي او داسې دا راکړه ورکړه در رب العالمین ده چې الهي ورکړه ده چې یو چاته ورکوي چې شعر ولیکي، نو شاعر باید د عقل نه کار واخلي. په هغه مجالسو کې، په هغه مشاعرو کې برخه وانخلي چې د دې خپل وطن او ولس په تاوان او زیان وي. او د دې ملګرو سره شاعرانو ملګرو سره مشورې وکړي ترڅو زه پوهېږم مازه شاعر یم مازه د خپل ولس هغه حالات نه ما چې د ولس د سترګو نظرونه کلک شوي د سترګو نه اوښکې د خپل بچي مرګ نه شي استه مگر د شاعر شعر دومره زورور دی چې هغه د سترګو نه اوښکې وباسي نو شاعر کولای شي د خلکو په زړونو کې د وطن سره مینه د سولې سره مینه په خپل منځ کې وروري محبت دې ته خلک راوبولي او دا د شاعر وظیفه ده د اوسني شاعر نو زما غوښتنه او هیله د شاعرانو ورونو نه دا ده چې تاسې چې څه کولای شئ هغه په ټوپک نه کېږي تاسې چې څه کولای شئ هغه په پیسو نه کېږي تاسې چې څه کولای شئ هغه هیڅوک نه شي کولای نو هغه څه چې رب العالمین تاسې ته دغه نعمت ته ډالۍ کړی دی تاسې په سالم ډول باندې ترې استفاده وکړئ او د دې خپلې ټولنې د خیر سولې او پرمختګ لپاره په کار واچوئ
کابی شاجی سے بیر من پپائی کی کر آتا یو ترانم و کی خبوی
انوری سے یو غزل دے زر خمیڑی ری دی خدا گا مخ کتام دے عشقی خبر ہوگا پسوانان دے عشقی شیرون دیر کو خیلی بس چی دا گا طولن ہم پتا گا دزین و شیرون جاری نور بے نجڑو یو غزل میں انتخاب کو غدس دے چی
یا نصیب کلا چی خبر دا گلز دا کلم بیا بدغ زو سرا یو زایو سی دل تا کھڑا یا نصیب کلا چ خبر د گل دا کھڑا تک دس پگ مے پچیر پوری زکی پٹے گی تک دس پگ مے پچیر پوری زکی پٹے گی زبا ہم پتا پسے دستور مزل دا کھڑا زبا ہم پتا پسے دستور مزل دا کھڑا بیا بدا غو سرا یو زائے اسے دل دا کھڑا نن زما په جبا په قطستا د نام توري نن زما په جبا په قطستا د نام توري کلا بدل برا د دې تور لیکل دا کړه کلا بدل برا د دې تور لیکل دا کړه بیا بدا زو سرا یو ځای اوسې دل دا کړه راشه چې د زړونو غټي پرانی زو پخپالا راشه چې د زړونو غټي پرانی زو پخپالا حسن چتا غوندې د زړونو چول دا کړه حسن چتا غوندې د زړونو چول دا کړه بیا بد غزو سرا یو ځای اوسې دل دا کړه زکل پوه گما دستر گف خبرو زکل پوه گما دستر گف خبرو ململ رات و گورا چستان قتل داکڑا ململ رات و گورا چستان قتل داکڑا بیا بدا زو سرا یو ځای اوسې دل دا کړه تا کپ تو پکې د ګل پان راخواله تا کپ تو پکې د ګل پان راخواله زبد کاتب شام زب چل د غزل دا کړه زبد کاتب شام زب چل د غزل دا کړه بیا بد غزو سرا یو ځای اوسې دل دا کړه یا نصیبا کله چې خبرې د ګل دا کړه بیا بدا غزو سرا یو زایو سیدال زدکلم
دیر من حاجی صاحب کاتب شاہ اللہ دیو کی چی ٹول وطن مینہ مینہ شی پا حیوات کی سولا و امن دا شی او بیا دا سیوانو رو چی نن پا پلانکیزی کی زمونگ یا وسکر یا بلکم افغان وجل شوی دے وین توی شوی دا اللہ دے پا ٹول حیوات کی امن را والی
امین تاثر امانان انواری صاحب چی مطم وقت رکھا
سڑ دی پر